لومړی به د خزو لپاره اونیس پروګرام خپور شي، بیا به د ګوړې اچار پروګرام خپور شي، او په آخر کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د هرې ورځې یو لنډ راپور واوري.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې فرشته غنی،
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه همایون هیواد یم. په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې مېړونه یې معتاد دي. په افغانستان کې د کلونو راهیسې د نشه یي توکو کارول د یو شمېر کسانو لخوا په یو دود بدل شوی. د دغو توکو کارول نه یوازې د معتاد انسان عمل او تفکر له عادي او طبیعي حالته باسي، بلکې تر ډېره د کورني نظام د پاشلو سبب هم کیږي. له عادي ډلې یو شمېر ښځې د معتاد مېړه له بد چلند سره ټکوي، خو دوی ولې معتادو مېړونو ته ناستې دي؟
ماشومان د خاطر ز سختی تیرو ممدی ماشومان تمناسته ما.
آیا کورنۍ هم د دغو میرمنو د برخلیک په ټاکلو کې ونډه لرلې؟
او دا غزوند د انجلۍ د کورنۍ لخوانه د جلی نه اخیسته کی
لا موتاد میړه څخه خځې او اولادونو ته احتیاط انتقالېدلی شي.
یو ورځ راته کې رسله مور وي زما زړه کیږي چې زه د پلار د عمل میزم حکم.
آیا د موتادو میړونو لاسنیوی به خزې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د موتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې خزی د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کیږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بې غورۍ له کبله زیات شمیر خزی معتاد میړونو ته ناستې دي. دغه خزی نه یوازې قربانی ورکوي، بلکې د عمر تر پایه ل خپل معتاد میړه سپکې سپوري اوري، وهل چکول او داسې نوري ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاد میړونو لکبل ځینې میرمنې دي ته اړ کیږي چې یا په خپل یا اولادونه نشي ته مخه کړي. د دغه خزو لړلې و هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادوو. حلیمه وای د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه ولیدلی، او ان په دې هم نه خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپل غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شاور معتاد است.
خوان می معتاد ای څلور کاله می لواده کیږي. کله چې ور سره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ور سره غږیږم، خوشاله وي. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې را سره وي راڅخه یې اخلي. ان کله کله خو مې ماشوم را نه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
خاص به خاطر بچګه کوم مطلق نه میدانم اس پیشش گرفته کس پیشم نگیره.
15 دیرش کله نه نرگس بیا بل هغه میرمنده چې کله دی وی ماشوم مور شو، نو خبره شو چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هر ورځ د ماخام تر اذان پوري کار وکړي، ترڅو د خپل 15 اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشي پیسې پیدا کړي.
ډیر سخت ورځې مې لیدلې. د سی وخت بره پاندراغلې چې زما په کور کې پېچ شینو ماشوم ان په میرا ته جړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ را کړ کوټې زوی به میرا ته پجاړا شو. ما به ته مال خسته وېد شه زه به درته ډوډۍ پیدا کوم. هم دغه نه کوم چې د کور کرا ور کوم. خو سم سخت ده نو 15 بچي د کور کرا نکیږي. وسم خو بیا هم نو ماشومان خو می په ساتم.
دلته څومره آیت لاس تراولې؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ما ته راکاین. د ورځې 200 روپۍ باندې د کورم چالو ما د کور کرا پیور.
کله داسې هم شوی دی چې تتللې کور ته او پیسې دی وړې دي خاوند در نه اخیستي؟
بلې، و د خاوند پیسې مې خو په ماوي ورځې مې دي نه زه کور ته لاړم. ستړي ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستې وي او اتلې و. خدای دومره مې جړلې، بچیان مې جړلې، مام جړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغه ښځو د موتاد میړونو د تداوي او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر ته صداوی وروسته د خاوند په چلن کې کوم بدلون راغلی دی کنه؟ حلیمه په اړه راته وایي.
برآمده پشت چادری پوشیدیم، برآمده این پالیدیم.
هر کله چې له کوره وتلی چادری می اغوستی پسې وزم، په بد حالت یې پیدا کړم. ښایست او ځواني ته یې چې ګورم، زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي، خو بیا یې شروع کړي، پخوا یې پوډر څښول، بیا شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خواښې مې هم وهي، ګاونډیان راپسې خبرې کوي.
بلخوا بیا نرګس د خپلې 15 کلنې لور راتلونکي ته اندېښمنه ده او وایي کله ناکله یې لور وایي، مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو نشه وکړم.
زه خپله چې د بوی احساس کوم، کله چې کور کې د بوی نه وي کنه، زما په سر باندې درد وي، د بچیانو مې په سر باندې درد وي. زما یو مشره لور ده، هغه خو بیخي وایي چې مورې یو ورځ راته کېنستله، مورې وایي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مې زم وکړم. خاوند خو مې و، خو زما مې لور ته ډېر زړه مې خپه دی، زه خو دلته کار کوم، همدېشي چې خدای دې نه کړي زما بچیان هلته د بد کار ونه کړي، د مرداري ونیسي. زما راورکوټه زوی م چې دومره په قار شي خپل سر د دیوال نه وایي، خو دا ټول تاثیرات د هماغې دي.
دغه ښځې په داسې حال کې د خپل معتاد میړونو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي چې یوه معتاد کس له موږ سره د خبرو پر مهال دا ټولې خبرې تایید کړې.
دا مواد داسې یو شی دي که نه چې بې اختیاره دي، د خپل د شریک د زندګۍ شریک که نه ناراحته کړي مې دي. داسې مې ناراحته کول چې دا مواد چې د تاریخ چې مې نه درلودل، خو زه خو به کور کې وم که نه، پیسې مې نه درلود. دو بیچارهګان هم راسره قاضی وو،
آیا د معتاد میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرامه ژوند کولو ته پرېږدي او که نه؟ په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح، که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بېغوري تورنوي، خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ.
زه فکر کوم چې معتاد سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي. هغه بدبختي د هماغې ځینې شروع شي چې هغه واده وکړي یو معتاد سړی سره، نو د دوی مشکلات به ډېر زیات وي. او هغه نجلۍ چې غواړي په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ژوند وکړي، فکر کوم چې دا ژوند به د هغې نه واخیستل سي. او دغه ژوند د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیستل کېږي، ځکه چې په شروع کې یې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړې چې معلومات وکړي چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
خو هغه ښځې چې مېړونه یې معتاده دي، د خپل راتلونکي په اړه څه پریکړه کولی شي؟ په اړه یې په کابل کې د شخصي احوالو د محکمې یو غړی قاضي احمدي وایي، د اسلام له نظره د نفقې برابرول د نارینه وو دنده ده، خو که نارینه نفقه نشي برابرولی، ښځه یې د طلاق غوښتنه کولی شي.
کمی صلاحیت دادن
که هم خزه د طلاق ورکولو حق نه لري، خدا حق هغه ته ورکړ شوی چې طلاق وغواړي. هر خزه چې د ظلم او زیاتی سره مخ کیږي نو کولای شي د طلاق او تفریق غوښتنه وکړي.
اوس به له عام خلکو واورو چې هغه د هغه میرمنو په اړه چې معتاد میړونو ته ناست دي څه نظرونه لري.
زمانم شمس الحق بر زنانه گوشه شو که چخپل خوان یو شبخانه تبوزی تداوی دله هر پاخر اندازه چخپل گوشه شو که نخه خبره که دوی خو خیر که عمر پوخ ویادیر که دوی جدا شده ماشمان جوندم تباکیم.
منو مېشه د فار حسین کې دا ظلم نشي په مېس کې دی جلې والکان چې هغه متا د یو دا ور سره جون تیر کې چې تا ول تا د وی ضرورت ده چې دغه تا د وی وشي دغه سم لار ته راهنمای شي. والغه چې اصلاح نشو هغه کار په مخ کې ده چې جدایی تر منځ راځي بلیږي سره.
نشه یي مواد د احتیاط ترڅنګ د جسمي او جنسي کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د اوږو بار حسابېږي. دا چې په افغانستان کې زیات شمېر ودونه د کورنیو د مشرانو په خوښه کیږي، نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري؟ او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چا ته په نکاح ورکوي، فرهنګي، ټولنیزې، روحي او رواني اغېزې څه دي؟ زموږ همکارې فرشتې غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده.
پالمری سر کې کچیر تاثیرات وایي، په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګری چې کله انتخابېږي نو د کورنۍ ونډه پکې څومره ده؟
مننه. سلام. او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوي ژوند په جوړېدو کې د دواړو خواوو د کورنیو دي، او په کورنیو کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډېره زیات مهمه ده چې دا باید یوازې مشرانو ته پاتې نه سي. یوازې پلرونه او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شوم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانه نجلۍ ډېره جنید دی یا فلانه الک دیر خلک دی د اسلام له نظر هم داس د او د عقلی سنجشونو په واسطه هم د نتیجې ترسی ګوڅ باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي د خو یو قرارداد دی. د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتی خصوصیات باندې پویسی، عادتونو باندې پویسی، توانمندی باندې پویسی، عیبونو باندې پویسی، او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي.
کله چې یوه میرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی، نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي؟ که چېرې تاسې ووایي
کله چې یو میرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا د ته ورته نورې ستونزې لري، درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو. اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده، هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي، د کوره د تېښتې تصمیم نیولی شي، د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي، د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي. اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي، د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي، پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي، د کورنیو سره د خبرو کولو وي. درېیمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې د دغه قضیه نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي، دوی مثلا عقدهیي کېدلی سي، دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی سي، دوی انزوا ته مخ کېدلی شي. دا له دې اړخه ډېر مهم دي او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوه هما پورې ارتباط لري. تصمیم د راتلونکي ژوند دی، کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېل دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي، فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي.
دا معتاد سړي د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي؟
دغه کورنۍ ډېره معیوبه کورنۍ وي، ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای، هغه ناروغ دی او معیوب دی، هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی. یو میرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي، دا باید هم کار وکړي، هم د خپلو ماشومانو سرپرستي وکړي، هم د هغه لپاره د درملنې مسئله او فکر وکړي.